اداره کې یا ډپارټمنټ کې به ته نه ویریږي پجرات باندې دوه چ فلانا او ستاسو خدمات خوښتنه کوله ډپارټمنټ ته نشي سره استعمالوي د هغه سره شي ځانګړي د پانتون په ساته دی به مطرح کی که یو کس سي رسوا شي بل کلر نه شي کوي فلانا رسوا شو زه هم کې شي رسوا شي
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې دو اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپلو پنځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه
موزیک پابندی په موسیقي پابندی نشته هرې بنکو ډبګره بازار شګه د ساترو بازارو
درې لنډې کایتونه او اغلی نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرمه د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پایل خبرونه کوو ماین واد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 10 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری او بللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په دوه جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو نو زما ژوند هم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول کمونیستي کودتا وشوه زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بخبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه مالیدلي، او هغه رویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړی دی. کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې نوی لو دوکانونه و د چرسو افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرسو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده. هلته هم په یوه رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب وو؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي او په مقابل کې تیاری والوتلې په چار اسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستن چې ماخام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو. لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښور ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده. ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی. لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له دې که مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو طبیبي صاحب و فکرت صاحب هغوی ټولو دا موضوع لیکلي وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستانه تللی وم د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و د ایران په نامه یې یادوه او طبیبي صاحب په جنیو کې و جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله. هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي؟ وایي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس هغه اعتراض مې پرې وکړ. دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یو مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دی او کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم. څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یو مجموعه و. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیاری را سره او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسو دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو صدر باندې تیر سوي دا معمولا خپل ذهن کې ساتي او که تاسو مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکي څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړه ډلې شته. دا سیم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کې ناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته. لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ کنه. مثلا دلته المارۍ ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلی کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي. یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي. لیکن رنګ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړې، په ادبي ژبه مې لیکلي. او د سفرنامو د غختنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی، نو ما په هنري نثر لیکلی.
او علت یې همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلې مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تاکي به ومه او رمه ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوش یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې. که د خپل ځان په اړه راته وای، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلی لیکوالۍ برخې ته؟
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هماغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پوهنتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو همدلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پوهنتون کې د طب پوهنځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سمیسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې چونګ چې هخواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو همداسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالۍ په حقله. کله چې همدې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو همدې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن همدې مقام ته راورسېدم.
یعنی تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیورو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داژباړه ده.
بله. ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکئ کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څه راڅرخي؟
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب و، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي، د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کېږي، یا په بدل کې دوی ورکول کېږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزه په خاوند کې، د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کېږي، یا په هماغه سزا باندې دا نیول کېږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کې کیږي. یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډېری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، فقط هماغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډېر ښه نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یوه خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شو لپاره به دا ډیر شوی، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیره خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څنګه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونیو، ته باندې پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې سته، په عام ژوند کې، په عادي ژوند کې موږ یې وینو، موږ یې اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته داسې عادي دی نه چې یو ښځه پر بونی ورکول کېږي، په هغه کور کې دې سره څنګه چلند کېږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی، په هغه خسرګنۍ کې، په هغه کور کې دې سره سره کم چلند کېږي، ځکه خاوند نه دی، ته د مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب بڼه ولري، یا د ادبیاتو ته راسي، بیا خلک اساسیت هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واقعا موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډېر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څه خلاص اخلي، یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه اوسي، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کېږي چې واقعا دغه څه د ښځو سره کېږي، او دا بې انصافي ده، دا باید نه اوسي.
او دغه کیسې دي چې دوی په ژوند کې لیدلې، که نارینه یې لولي کېدای شي تاثیر پرې وکړي چې دا وطن بد کار ده، باید داسې کارونه کوو مېرمنو سره.
بالکل، ډېر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د اوښکو عامل، کله چې همدا ما ویل زه په ځان پوه سوی نه یم چې کله زما اوښکې را توی سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وه، او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقیقي عکس یې بیان کړی و، یعنې هغه حقیقت پکې راټول سوی و.
که دا راته ووایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثره استئ، د هغوی کیسې لولئ، ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ، که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنګ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوالی چې یو مشخص نفر یاد کو، مشخص لیکوال یاد کوم چې همدغه زما الګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه الولما.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې هستئ، هلته څه نه څه نامنی ده، او مېرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کارو کې، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې هستئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، راسره راټولې سئ، کښېنئ، او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درسو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په هکله باندې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو، یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درسو هغه نوي نسل، نوي نجونې، یا نوي نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، درڅو هغه هم هدف ولري، یا داسې کوم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثره سي، تشویق سي، او دې څه کولو ته زړه شي، کې هم یا داسې غونډې جوړوو چې په هغه غونډو کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات دوی پورې رسوو.
او الته چتا سو انجن سره ګوري وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجونی بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري برخه کې مور سره مرسته کړی دی
بالکل د چ زخپل اوس نوې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات میرمنې هغه غونډه کې ګډون کړی و بیا دغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکل دي په کتابچه کې را سره دي کته دوه لطف وکي چې زما شکور تر اسې ته بنځي اجازه نه لرم د کورس خده باندې ولاړسم دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دومره لطف وکي زما شکور تر اسې زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي څنګه چې ماته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا دورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه ش تاثیر درلودل یا دومره ش مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وسنه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یم رسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو استاد سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه سټایل دی په دې باندې هرځه چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزه په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړي وو
ادا چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوي لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نه سم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر وسوم کتاب کاندید دی دومره درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نس ما جانې دغه ډول فالتونه چې ونجلې کتاب چاپي او غبیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالتړي ډیره نام نه دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا بده دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنبه وسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه 100% باورې ما چې هغه جونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودلې یا دا پلان به هم ځان نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپور تسي وس بده خپل مبارزه هم پیل کی نه یوازې مرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بل تشویق سي زیات نارینه بل د ته زړه شکی چې داسې کوم لاسته راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا هغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سي او د جایزه وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړې کړی و نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرمه چې د خوندو یو خود دې شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی دومره په وسه ده هم دومره خواتمن کومه
ډیر خیر نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د غوښیندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونې ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو سره مرسته کوي دا ډیر د ویاړ ځای چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو هم دسه کامیاب لره
ډیر زیاته مننه
نسیمه جانې اوس په بیر تراشو تاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه لخيره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په داده په ډګر کې هم داسې لست راوړنی ولرم هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کوم
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو کړل غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په هله خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم د چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره ز پوسمه چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یو بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کې سو کې ناول لیکلو کې یشباړو لیک کار وکم
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چراغ لې خبرونه کې ملمک سره غډون وکړو او تخپل لنډو کې سو پاره سره وغه کېدلې
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
اوس تنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلي او دا ځلې درې لاندې کایتونه راولې دي و با او رو چه دا نکلونه تر چه پوری دی
بزرگ ایو بزرگ تا چاو ویل چه چنگ هدایت شوی لارخون که دی چوک و دورتا ویل چلو رو کسانو هدایت را تا کرده دی یو تن یو رسوا او بدنام سره و چی پخواکی تیری دم او لار میزنی چپ کرا چی حسین خلک میده دا پخواکی و بینی د د چراپام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې د را تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرسیدلی یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وی په لاس کې وه ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه او یو بلزل ایوی کاسری را تا هدایت بکرم هغه چی دیره کلی و را غلی و چی خواله را سر وکری لخبلو دردونو می خبر کری ما ورتا وویل مخدی پتکا بیاغا گیگا کاسری را تا وویل زچی د دنیا پخوندونو کی غرقیم دا ویرن لرم چی هغه زاد بحیر کرم خوط بس یوز ما پلی دو ویری کی چی هغه بدی حیر شیم ژوند کې خو وکړه ای وشتمن کشش ته وبیل ما وصیت کړی دی چې لمرګ ورسته مې دی ټول جایدات په بي وسلو وبېشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي هیڅ نه پوهېږم چې دا ولې کشش په ځواب کې ورته وبیل دیوی غوا او یو سرکوزی کیسه به درته وکړم سرکوزی غوا ته وبیل خلق دی په خنوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دی نه مړیږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه وو؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم وهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیره یې؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان را وغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دې دلته ولې درولی دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکېټ ته وړاندې کړي دي، په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروسته کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ، که دا راته ووایئ چې تاسو ولې خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېکده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو داسې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وې لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وې، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي، نشترهاری بنکو ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نیندرمندان وښکل د هغوی دفتر وي پکې. نو موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې او لانجې او تاڼه کچهرۍ او دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته ژوند زمانه کې دومره زما د بچو کېدو دې د وجه نه پېښور پرېښودو. اوسوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپلو خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه و، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچرې او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي، ټولو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري. انتها پسند چې ورته وایي
هلته شو ستا د دوزخونو خشاس، دلتد دغا کسابانو خورات التا دغا خمارانو خورات نموزان تور کو آم سپن پاتی شو ند دنیا شو ند جن پاتی شو دلویو لویو قدرتو نورا با یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو نه جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستون ځ تاسو راولاړ شوی وي دا مله حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمونستو نه کړ
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه وشي ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل دي واقع نه پس هغه نه مخکې مې بلا پریس کانفرنسونه کړی دي هغه پر ریکارډ پاتی دي انګلیش اخبارونو کې هم اردو کی ہوں بلا کمی کمی سن جما سر پی پی شیوی دی کمی کمی جی شیوی دی دی حالاتوں کی پتی پنزل و سکال کی اگر ٹول پر ریکارڈ پاتی دی نو داغی سے بندوبست ان کو داغی سے معلومات ماتا رکھ لیجیے کم خلق ہو یا سو ہو یا سنو کان بھی سے اور ان کو تھا معلومات تو دی خبر ہو جاؤ ٹول رسن چاپ شیوی دی ہو وقت پہ وقت چاپ شیوی دی اگر خلق تہ ہوں سپور لکھ سر زما مخی تو نتیجہ رانو وستا خو پدا پدا رہتا کہ ہم ماچ کم دین پریس کانفرنس کول غختل او جے پریس ٹرپ لے کلا ورل زما مر گری دی صافیان دی او زم من کڑا ما وقت کی دس حالات شو جدا پریس کانفرنس م کو اخر نے اپشن تاس را پاتی شی کم یو اخر نے خبر نے کی اس ان بیا پریس کانفرنس کا او اس م کو من بڑا خبر مشران سودا سدا سی بو کو بغ خبر ما دا وکړو نو پریس کانفرنس ما ونکړو هغه وخت کې نه کې ما ته کول پکارو هغه ما ونکړو شو نو دا چې حکومت هم زما په خیر خبر خو خبر دی او نشي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکړي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ خو کم یو کمزور یو
استاد جنت تمتا مچمري دہاغ او گو پسل گو میں قسم پد دو زخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پہ منارو میں قسم یا خود عزم کی پد التسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو زخ مرد نہ مخ کی دیا وچ وی اجازت را کا چداستا ہو کستا پخوان مارکم یا پخپل زان باندے کار خان مارکم
استاد تاسو پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا تاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دینو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیې درکوو یا دا کوو هغه کوو بلا سوزونه ماته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کې خو یو کار مې کړی دی اس دغه دا دي چې لکه زما د خبره زما د بچو ده کنه نو بچي خو دسه دسه زناور بچو مون شو دغه کې نو غیم په نه برداشت کوي زناور به زه خو انسان یم او بل خلکو له سره رابطه کړی دي او مخ کې ما وخت هم کړی دي اوس هم کوي کور ودان چاري خو
خپه دي تاسو په دې په خبر پر خود باندې
بيخي خپه دي خدا دې چې څوک یوازې یو یو کس خو سکول نه شي او نو څه کوم دي نو دسه اقدام خبر نشی کولی خلق چی غزما یا زما دا بچو جن محفوظ و ساتی یا سر نور دا خو گران اگون دکی دا سرگی اگا
غاسی وارا زکل خاندہ کل جارا تچپ جا باندی میلوی حق کوچائے کابل تلا چپ چاپ
پدی ورسته کی منګورو چې اکثر پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمه کې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه لډیر مشکلات سره مخ شوی دي کاغه د سخدري زلخ وا تاسو یې یادونه کړه د سخدري زلخ مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړی وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي په نور ګاونډیو ژبو کې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په پم دی اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان دغه ستون سره نه مخ کیږي نو دی وجه صدا ولی پښتنو له دې ډول خلاف سره مخ کیږي
او زه خو سیده سیده خبره دا ده چې د یو کم ثقافت یا کم وجل غواړي دغه ژبه وتروړه او دغه سندر ووژنه سندرغاړي ووژنه دا خو ښکاره خبره ده دا موږ څه کوو سندره ژوندی ساتو یا چې کوم دی د ټولنې ته یو څه ورکو نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو موږ هغه توان ته لږ غوندې کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وو یو ښه دغه ستونزو چې کوم پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی بس روان دی موږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا کې ریاست یې نه کړي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغونډ شي هغه دې دا کارونه وکړي زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرګو منې فیصلیم کوو جرګو منې هر څه کوو خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغونډ شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي پښتون زره خبره ده چې سندره وژني نو بس دغه مسله ده د پښتون کام که یو زبد مرغه یو دغه راپېښ دی
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے وطن زمنگ زان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے جد خیبر زلمی پختو زمنگ شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے خزانے دے غیرت پٹ دی
توریالیو دا وطن په مونږ ګران دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی یو د خیبر زلمی پختو زمونږ شان دی پختانه یو په وطن مو ځان قربان دی
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.